ډېره مننه عباس صاحب، ستړی مشې قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د داعش د نیول شویو غړیو په اړه یې د هغو له مطبوع هیوادونو سره خبرې پیل کړي. د روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کرونا ضد واکسیناسیون پیل کړی. په زابل کې یو شمېر ښځو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې جګړه ودروي. په کندوز کې ګرځنده سوداګر شکایت کوي.
درې میاشتې کې منځغلی یا خودی خوا ګډوډي کوي، بس یې سمنه پرېږدي، کور کرایي ده.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. امریکا خپل یو شمېر اتباعو ته ویلي چې له افغانستانه ووځي. په شینډن کې د ملي اردو 15 سرتیري د ماین په چاودنه کې وشل شوي او چین د جنوبي اسیا له هیوادونو سره د کورونا ضد واکسین په برخه کې مرسته کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې یو شمېر امریکایانو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووځي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکونکو ته په دې اړه خبر ورکړی دی. په خبرتیا کې راغلی چې د افغانستان ټولو سیمو ته سفر خوندي نه دی، ځکه د سړي تښتونو، بمی بریدونو، وسلوالو حملو او ډول ډول خطرونو کچه پکې لوړه ده. د خبرتیا پر اساس له امریکایي کارکونکو غوښتل شوی چې کله یو بل ځای کارونه کیجی له کابل دی ووسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رویټرز خبري اژانس ته په ایمیل کې لیکلی چې دا امر په کابل کې د امریکا د سفارت د لش میر کارکونکو په اړه سم دستي د اجرا وړ دی. د کارکونکو دقیق شمیر نه دی پډاګه شوی. د هرات والی وای د ملي اردو 15 سرتیری په شینډن ولسوالی کې وشل شوې دي. عبدالوحید قتالی ازادي رادیو ته وویل پرون غرمه د دغو سرتیرو د هاموی موټر په لار کې د سړک د غاړې ماین وچاودیده. کتالی وای درې سرتیری په دې پیښه کې ټپیان شوې دي. د هرات والی زیاته کړه طالبانو په شینډن ولسوالی کې د افغان ځواکونو او ولسی پاسونوالو پر پوستو بریدونه کړې دي. هغه وویل په ځوابي بریدونو کې افغان پوځیانو نه تنه وسلوال طالبان هم وژلې دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د ثور اتمه د افغان مجاهدینو د بریا نه ویشتمه کالیزه ده. د 1401 کال د ثور په اتمه مجاهدینو د وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنی ړنګ کړه او کابل یې ونیو. مجاهدین په دې باور دي چې دوی په دې ورځ افغانستان آزاد او کمونیستي نظام نسکور کړ. ترڅنګ یو شمېر دا هم مني چې د مجاهدینو په ډلو کې مخالفتونه د یو پیاوړي حکومت د جوړېدو مخه ونیول او له عملي کورنۍ جګړې پیل شوې. د افغانستان حکومت هر کال د دې ورځې په مناسبت رسمي مراسم جوړوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معمول سره سم دا ورځ په ټول هیواد کې عمومي رخصت اعلان کړی ده. د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینه اخیستل کیږي. د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي دا لومړی وار دی چې په دومره شمېر ولایتونو کې ازموینې په یوه دوره کې اخیستل کیږي. د دې ادارې د تخنیکي او عملیاتي چارو مشر یما امان وویل
موږ به سږ کال تقریبا د 200 شاوخوا د طالبان ولرو. د 200 د طالبان به په مجموع کې 1,300,000 ظرفیت لپاره رقابت کوي. چې په دې کې 2,000 د لوړو زده کړو وزارت لیسانس برنامه کوي.
تمره په اتو پاتې ولایتونو کې د سور پشپګوښتمه کانکور واخیستل شي. د پلازمین کابل د کانکور نیټه لا نه ده مشخصه شوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې غواړي د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د کووید 19 واکسین مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون وویل هیواد یې چمتو دی د جنوبي آسیا هیوادونو ته د سیمه ایزې راکړې ورکړي د غشتلتیا د ساتلو په هدف د کووید 19 واکسین ورکړي. په همدې هدف پرون د چین، افغانستان، بنگلادیش، نیپال، پاکستان او سریلانکا د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه آنلاین غونډه کې خبري وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر د بیړنیو مرستو د یوې زیرمې د جوړولو وړاندیز هم وکړ. تر دې مخکې هم چین له افغانستان او پاکستان سره د واکسین د مرستې اعلان کړی و. د جنوبی آسیا په هیوادونو کې د هندوستان وضع ښه نه ده. هلته د وروستۍ څو ورځې په اوسط ډول 3.5 لک کسان په کرونا اخته کیږي. په هند کې د ټول ټال مثبتو پیښو شمیر 14 میلیونه او 6 لک اوښته چې په دې منځ کې څه باندې 2 لک کسان مړه شوي دي. او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی مشهور لوبغاړی کیوین پیټرسن د 2 لسیزې د رامنځته کولو وړاندیز کړی. پیټرسن پرون په خپل ټویټر کې دا خبره لیکلې چې ګڼو کسانو پرې غبرګونونه ښکاره کړي دي. هغه لیکلې شلو وریز کرکټ یا د انګلستان سل توپیزو لوبو ته وړاندیز کوي که چا له سل مترو لوړه شپږیزه ووهله 12 منډې ورته حساب شي. ګڼو خلکو د کیوین پیټرسن په دې وړاندیز ملنډې وهیلي، خو ځینو یې بیا هرکلی کړی او ویلي دي چې د شلو وریزو لوبو شور او خوند به لا پسې زیات شي. د ازادي رادیو خبرونه اوریز عصمت څاروانیم د خبر د خبرونه د شمشاد زران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان حکومت له حقوق هیوادونو سره خبري پیل کړي چې اوسیدونکي د داعش د غړیتوب په تور د ملي امنیت له خوا نیول شوي دي. د ملي امنیت لوی رئیس ضیا سراج پرون سه شنبه وویل د داعش یا اسلامي دولت ډلې 408 غړي د هغوی له 103 ښځو او ماشومانو سره د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دي. د سراج په وینا 80% د خلک پاکستانیان دي.
د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس وایي د داعش ډلې هسته له منځه وړل شوې او فعالیتونه یې محدود کړی شوي. ضیا سراج پرون یوې خبري ناستې ته وویل له هغو هیوادونو سره یې خبرې پیل کړي چې اوسیدونکي د داعش د غړیتوب په تور له دوی سره په بند کې دي. هغه وویل د داعش 408 نیول شوي غړي د 400 هیوادونو دي او له مطبوع هیوادونو سره یې خبرې پیل شوي چې د دوو خلکو او هم 103 نورو ته چې ښځې او ماشومان ورسره دي د حل لار پیدا شي. سراج وویل 80% نیول شوي داعشیان د پاکستان
حدود 299 نفر از اینا اتباع کشور پاکستان هستند.
299 کسان در پاکستان اتباع دی. دو دوش میرزه که دوم رزیاد دی چه داعش دلاش 80% لپاکستانیان رو جوڑا و زکه هم لموک سر پا دوم رش میر کسان بندیان دی.
د داعش د مشر اسلام فاروقی چې د پاکستان تابع دی هم د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دی. د ملي امنیت لوی رئیس ضیا سراج په 299 پاکستانی داعشانو سربیره له دوی سره د یاد ډلې پاتې بندیان 10 کسان د ازبکستان، 14 کسان د چین، 14 تنه د تاجکستان، 12 د قرغزستان، 15 د روسیې، 15 د اردن، 4 د ایران، 3 تنه د ترکیه، 15 تنه د اندونیزیا، 1 تن د الجزایر، 2 بنگلاديشیان، 4 هندیان او 2 د مالدیف اتباع یاد کړل. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په 1499 کال کې ډېره مخکې شو او د ننګرهار ولایت ځینې برخې د خپلو اصلي اډو په توګه وټاکلې. وروسته د دې ډلې فعالیت د پلازمینې کابل په شمول د هیواد نورو سیمو ته هم وغځېد. داعش په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ډېرو لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی، خو د ننګرهار په څېر هغو سیمو کې چې د دوی مرکزونه وو خلک لا هم ویره لري. دولت خان یو له دې کسانو دی چې داعش لا هم خپل کلي او ښار ته لوی ګواښ بولي.
دا ویره موږ داسې لرو لکه په اطراف کې چې وشو، نو کېدای شي دا ویره په دې کې پیدا شي، په داخل په ښار کې په دې ار کې پیدا شي چې نه خبر خلک به همداسې حلالېږي او لاس به سر به یو لاس کې اخلي او تنه بل لاس کې اخلي.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکی سایدا جان ویره لري. د ټکسي چلوي او له اسوسییټډ پریس اژانس سره په خپلو خبرو کې وویل
زیاتره د رشپې چې د خلک د خولې نه چې د شام په کې ډېر زیات بل ډېر جان هم دینه تاغه کیږي د شام د رشکونه یو او بل لاندې او زیرزمینی د پوسې دلته چې د خلکو کوګل چې ډیزاین ډیزاین خلک راځي.
افغان چارواکو په وار وار ویلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له نړیوالو ترهګرو ډلو په تیره بیا داعش سره په یوازې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. داسې یو وخت چې امریکا له افغانستانه د سپتمبر تر 12 د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو نیټه ټاکلې، د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې افغانستان یوازې پرې نه ږدي.
گذاشتن تمام مسئولیت ها به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان.
افغان امنیتی و دفاعی ځواکونو ته د ټولو مسئولیتونو پرې خودل سم کار نه دی، ځکه موږ یعنی د ټول سیمه له ګواښ سره مخ ده. خدای دې په ځای چې ناوخته شي ټول په ګډه د دې ګواښ په وړاندې ودرېږو.
امریکا متحده ایالاتونو بیا له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو له فکر سره په ګډه ډاډ ورکړی چې له افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او له ترهګرۍ سره مبارزې ته یې هم پام شته. که څه هم وړمه ورځ د امریکا دفاع وزارت پنټاګان ویان جان کیربي ویلي وو چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به له افغان هوایي ځواکه د واشنګټن ملاتړ ختمیږي، خو کیربي بیګا په خپل ټویټر لیکلي خبرې ترې غلطه شوې. هغه زیاته کړې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د مې په لومړۍ نه ختمیږي، همداراز له افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ د کمولو یا بدلولو هیڅ پریکړه نه ده شوې. جان کیربي د دغه ټویټ په اخره برخه کې ویلي، ټوله تیروتنه زما وه، زه پرې پښیمانه یم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته بجې او لس دقیقې شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندیښنو ته ځواب ووایه. سناتوران له دې درک اندیښمن و چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د ښځو حقونه به څنګه شي او آیا افغانستان به بیا د ترهګرو پر مرکز بدل نشي؟ شغلی خلیلزاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي، نو بیا به وځپل شي. د زیاته کړه که احیانا طالبان وخت ورسېدل او د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړ، له افغانستان سره د امریکا مرستې به ودرول شي. خلیلزاد وویل امریکا له خپلو سلګونو میلیون ډالرو مرستې څخه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کار اخیستلی شي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبانو ته ویلي چې که د امریکا مرستی غواړی، که د نړیوالی ټولنې غوښتون کیاس او غواړی چې له انزوا راووځي، دا ټول له دې سره تړاو لري چې له خلکو سره څه ډول چلند کوي، تر ټولو وړاندې له ښځو، ماشومانو او اقلیتونو سره. د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړیو په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو په اړه اندیښنه ښکاره کړه. خلیلزاد د سنا جرګې غړیو ته وویل چې د پزغر د ویلي چې له تروریزم وروسته د امریکا لپاره بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه مهم دي. د ده هم وویل چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې په راتلونکو خبرو کې ښځې او اقلیتونه برخه ولري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل افغانستان ته د 300 میلیون ډالر بشري مرستې د ورکولو په اړه د ولسمشر بایدن حکومت له کانګرس سره کار کوي. لبل خو د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته یو شمیر هغه افغانان چې له دوی سره کلونه کار کړی د ځان د خوندیتوب په اړه اندیښمن دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي امریکا باید د دوی د مهاجرت چارې ژر تر ژره بشپړې کړي. په امریکا کې د کډوالو لپاره د مرستې رسونې نړیواله پروژه IRAP هم د افغانانو دغو اندیښنو ته د ژر ځواب ویلو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې امریکا دې کار ته ژمنه ده. نور حل په دې راپور کې واوري.
رازی له تیروتو کلونو راهیسې په کابل کې د امریکا په سفارت کې کار کوي. نوموړی اندېښنه لري چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته یې خپل او د کورنۍ ژوند خوندي نه دی.
زه چې هر ورځ له کوره راوځم او دفتر ته راځم ځان خوندي نه احساسوم. موږ له دوی سره کار کړی او له دوی یوازې دومره غواړو چې موږ دې هم له ځان سره بوځي، د دې لپاره چې دلته زه او زما کورنۍ په خطر کې ده.
په کابل کې د امریکا سفارت بل افغان کارکونکی رحمت الحق هم ورته اندېښنه لري. دی ویل شاوخوا یوولسو کلونو راهیسې له امریکایانو سره په نظامي او غیر نظامي برخو کې کار کوي.
ډېر زیات نگرانی، ډېر زیات لرم، تشویش لرم په دې چې خپل ځان ته تشویش مې دی او د فامیل تشویش مې دی، ځکه چې ډېر کار مې کړی دی او ټول خلک په دې خبر هم دي چې رحمت الله دلته کار کوي امریکا سفارت سره. امریکایي ځواکونه لاړ شي د افغانستان نه، نو موږ به ډېر په تعجید کې یو او اوس هم چې حضور لري موږ هر ورځ تعجید.
په ورته وخت کې د کډوالو لپاره په امریکا کې د مرستې رسونې نړیوالې پروژې یا IRAP چې مرکز په نیویارک کې دی په خپل یو تازه راپور کې د امریکا حکومت ته د هغو افغانانو د کډوالۍ په اړه ځینې سپارښتنې کړې چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی. دغه راپور چې تېره ورځ خپور شوی پکې د امریکا له حکومته غوښتل شوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید یو شمېر کړنلارې د افغان کډوالو لپاره زر تر زره تطبیق شي. په دې راپور کې ویل شوي هغه افغانان چې له خطر سره مخ دي باید مستقیم امریکایي هډو ته یا هم امریکا ته انتقال شي. د راپور په حواله ویل شوي چې د امریکا تر څنګ متحدین د افغانانو د خوندیتوب لپاره باید ډیپلوماټیکي هڅې وکړي. دغه راپور کې په دریم پړاو کې دا وړاندیز شوی چې امریکا باید د افغان مهاجرو لپاره په دننه امریکا او له دې هېواده بهر د ویزو ورته نورو تګلارو د ژر بشپړېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. په څلورم پړاو کې دغه پروژې د خپل راپور په ترڅ کې وړاندیز کړی چې امریکا د هغو افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی دی د کډوالۍ ځانګړي ویزو یا ایسایوي چارې ژر تر ژره بشپړې کړي. دا راپور واندښنې په داسې حال کې دی چې هلته په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره اونۍ د افغانانو دې اندېښنو ته داسې ځواب ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن:
We have a commitment especially to those
مرز من یو هاو کسانو چې له موږ سره په نظامی او ډیپلوماټیک برخو کې کار کړی دی. ممکن تاسو په جریان کې اوسئ چې موږ د دې چارې ترسره کولو لپاره د اس آی وی په نوم یو پروګرام لرو، او هغه کسان چې په دې برخه کې واجب الشرایط وي موږ پر روښانه ډول دې کار ته ژمن یو.
د کډوالۍ ځانګړي ویزا یا ایسایوي د امریکا لخوا په 2006 کال کې د هغو کسانو لپاره پیل شوه چې په افغانستان او عراق کې د امریکایانو سره په نظامي او ډیپلوماټیکو برخو کې کار کړی و. دغه اندېښنې په داسې حال کې په زیاتېدو دي چې امریکا راتلونکو څلور ورځو کې له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو لړۍ پیلوي، او دغه بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې پای ته ورسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په غزنی کې خبریالان وایي دولت او نړیواله ټولنه دي د افغان خبریالانو او بیان ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې په دغه حساسو شیبو کې د خبریالانو تر شا ودرېږي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې ولایت کې د خبریالانو د ملي اتحادیې مشر او وژل شوي خبریال رحمت الله نیکزاد کورنۍ ته د میر مسجدی خان مډال ورکړل شوی دی.
الیاس دایی خبرنگار رادیوی آزادی در هلمند را
دا د وژل شوي خبریال رحمت الله نیکزاد ژغ دی چې د سې شمې په ورځې کورنۍ ته د غازی میر مسجدی خان مډال ورکړل سو. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د غزنی ولایت والی بری جنرال سید عمر نورستانی سربیره ځینو چارواکو د نیکزاد د کورنۍ غړو یو شمېر قومي مخورو مدني فعالانو او خبریالانو ګډون کړی و. دا غزنی والی د نیکزاد کړنی وستایلی او هغه یو زړور خبریال یاد کړ چې په خبره یې نیکزاد په وطن مین خبریال وو او نشتون یې د غزنی لپاره یو لویه ځای وبلله. والی وویل دغه مډال د نیکزاد کورنۍ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه په پام کې نیول سوی دی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس د هغه خبریالانو لپاره چې کلونه کلونه د هیواد او خلکو خدمت کړي مډال ورکو چې د هغې له جملې څخه یو هم رحمت الله نیکزاد دی.
په افغانستان کې د خبریالانو ټولنې هم د دولت دا کړنستای خوایي چې باید د خبریالانو خوندیتوب ته هم پاملرنه وسی. په مرکزی زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي ځینې وسلوال چې د خبریالانو د وژلو په تور نیول سوي هغه باید د خبریالانو مدني ټولنو او د وژل سوو خبریالانو د کورنیو په وړاندې په علني توګه محاکمه سي. هغه زیاته کړه حکومت په دې اساس وخت کې د خبریالانو تر شا ودرېږي.
زموږ غوښتنه په ځانګړې توګه له حکومت نه او په عموم کې بیا له نړیوالې ټولنې دا ده چې د خبریالانو د مصونیت برخه کې، د بیان د ازادۍ د خوندیتوب برخه کې، په دغه اساسو شیبو کې د افغان خبریالانو تر شا ودرېږي.
وقار زیاتوي نیکزاد یو زړور، ځیرک، زړهسواند، خواخوږی او د ملي فکر څښتن انسان و. رحمت الله نیکزاد تیر کال د مرغومي میاشتې په لومړۍ نیټه ماښام په غزنی ښار کې د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند په خواجه حاکم سیمه کې د خپل کور مخ ته د خپلو ماشومانو د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. رحمت الله نیکزاد خبریال و او له خواو شاشلو کالو څخه یې په غزنی کې له بېلابېلو سیمه ییزو، ملي او نړیوالو رسنیو سره په رسنیز ډګر کې کار کړی و. هغه له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه په غزنی کې د افغان خبریالانو ملي اتحادیه مشر هم و. دا په داسې حال کې ده چې د رحمت الله نیکزاد تر وژل کېدو پوره څلوېښت ورځې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی هم په بمی چاودنه کې وژل سوی و.
د غزنی په ګاونډي زابل ولایت کې یو شمېر مېرمنو په یوه غونډه کې د روژې د میاشتې د درناوي په خاطر له افغان حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. دوی د غرض ویل د سولې غوښتونکي دي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې او د مېرمنو حقوق پکې خوندي وي. په دې اړه ډېر راپورته پام وکړئ.
د زابل د ښځو چارو رئیس زرمینې پټان په دغه ولایت کې د سولې په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې روانه جګړه ورور وژنه وبلل او د وسلوالو مخالفینو له مېرمنو یې وغوښتل چې خپل اولادونه له جګړې راوګرځوي او اوربند وکړي. د زابل د والی مرستیالی مریم رحمانی وویل چې د روان تاوتریخوالي تر ټولو ډېره قرباني مېرمنې ورکوي. د مېرمن رحمانی په وینا همدا ښځه ده چې په دې جګړه کې اولادونه وړونه او خاوندان وژل کېږي. میرمن رحمانی د غراز د سولې پاړه په کېدونکو خبرو کې د ښځو پر ګډون هم ټینګار وکړ او ویل چې دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې او د میرمنو حقوق پکې خوندي وي. د تورپیکی او محمودی په نومونو دوه نورو زابلی میرمنو په خپلو خبرو کې وویل چې په روان تاوتریخوالي کې ټول قربانیان افغانان دي او دغه وضعیت د هیڅ لوري په ګټه نه دی.
سوله هغه ستر نعمت دی چې مسلمانان کولی شي، د ټولې نړۍ انسانان کولی شي د سولې په رڼا کې استاد سوکاله ژوند ولري. او هغه مېرمنه چې د خاوند په تابه په کور کې ناست دی، اوس چې د کور څخه یو خاوند وځي، د ښځې تر هغه وخته پورې اندېښنه یې تر هغه وخته پرې کېږي چې خاوند به بیا ژوندی راځي که به مړ راځي. نو که چیرې سوله زموږ مملکت ته راشي، ښځه به هم په ارامۍ باندې خپل ژوند کوي، نارینه به په خپل ارامۍ او هغه اولادونه چې مکتب ته ځي هغه به هم په ارامۍ باندې کېږي.
په زابل کې یو شمېر مېرمنې پر داسې مهال د سولې او اوربند غږ پورته کوي چې لا هم په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرو نتیجه نه ده ورکړې او دغه راز د سولې په تړاو د استانبول د ناستې نیټه هم نه ده روښانه شوې.
د افغانستان د عالمانو د افغانستان د عام روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کرونا واکسین ورکول پیل کړی دی. دغه وزارت سرپرست وحید مجرو پرون سه شنبه خبریالانو ته ویل د کرونا وایرس درېمه څپه هیواد ته یو لوی ګواښ دی او خلک باید د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنی او د دینی عالمانو خبرې واوري. همداشان د حج او اوقافو وزیر په دغه خبري ناسته کې د کرونا وایرس د واکسین په تطبیق کې د عالمانو مرسته وغوښته او په روغتیایي سپارښتنو یې ټینګار وکړ. په دې اړه دا راپور واوري.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د درېمې څپې د پراخېدو له امله د عامې روغتیا وزارت د کرونا واکسین په کولو او د روغتیایي سپارښتنو په مراتولو ټینګار وکړ. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د سه شنبې په ورځ دینی عالمانو ته د کرونا وایرس د کولو په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې د کرونا وایرس د درېمې څپې د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او د دینی عالمانو خبرې مراعت کړي. ښاغلی مجرو وویل دغه وزارت د کرونا د واکسینو کول ګړندي کړي دي.
نن چې د کورونا وایرس افغانستان او افغانان ګواښي، د حج او اوقافو وزارت ګام په ګام د وقایې په پروګرامونو کې له دولت او عامه روغتیا وزارت سره همکاري کړي او خلک باید د دې خبرو ته پام وکړي.
د عامه روغتیا وزارت د سه شنبې په ورځ د کورونا د واکسینو کول د صدای ډاکټر او منبر په نوم پیل کړل. خاغلی مجرور لټول افغانانو وغوښتل چې دینی عالمان د خپل الګو کړي او روغتي سپارښتنې د پام کې ونیسي چې د عالمانو په مرسته د کورونا وایرس له درېمې څپې وژغورل شو. دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دغه واکسین ته ډېره لیوالتیا نه ښیي. محمد صدیق وویل،
دغه راډیو تلویزیون نه مې اورېدلې چې بد اغېز هم لري.
خزینې وای د کرونا وایرس له درېمې څپې ډارېږي او غواړي چې ځانونه واکسین کړي. عزیز الله قادری وای،
دا
چې ځینې خلک واکسین کولو ته لیواله نه دي، لامل یې د خلکو ناپوهي ده. په ورته وخت کې د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی په دغه ناسته کې له خلکو وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې مراعت کړي.
هند ته چې کورونا وبا سخت ځپلی، د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون ورسېده. په دې مرستو کې د تنفس آلې او د اکسیجن ډبې شامل دي. په دې اړه هم راپور لرو، خو مخکې تر دې به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه لیکي، افغانستان 15 مخکې د نړۍ د لوی قدرتونو له مداخلې پرته د نن ورځې په پرتله خورا ښې لارې ته لوېدلی، خو د ډیموکراسۍ لسیزې ډیر عمر ونه کړ. فارن پالیسی لیکي، اوس چې امریکا یو د ناتو ځواکونه له دې هېواده وتلو ته تیاری نیسي، ډیری د پاخه عمر لرونکي افغانان هغه وخت په یاد راوړي چې دوی یوه ځلانده دوره بولي، هغه وخت چې په افغانستان کې یوه نسبتا عصري ډیموکراسي د متحدو ایالتونو یا کوم بل ستر ځواک له مداخلې پرته په خپله جوړه شوې وه. لیکوال ظاهر شاه د واکمنۍ د هغې لس کلنې دورې یادونه کوي چې په 1983 کال کې پیل شو، او لیکي په دې دوره کې ظاهر شاه د ډیموکراسۍ پر لور لوړ ګامونه اوچت کړل. نوی اساسي قانون یې تصویب کړ چې د هغې د کورنۍ واک محدود خو خلکو ته یې د فکر، بیان او راټولېدو ازادي خوندي کړه. لیکوال وړاندې لیکي، د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو له لارې د یوه مډرن پارلمان لپاره د غړو ټاکل پیل او په سیاسي ډګر کې ستر بدلونونه رامنځته شول. خو د ډیموکراسۍ لسیزې ته په 1993 کال محمد داود خان د یوې سپینې کودتا له لارې د پای ټکه کېښود او د جمهوریت په اعلانولو سره ځان د لومړني جمهور رئیس په توګه ثبت کړ. دا چې وخت د داود خان تر رسیدو وروسته 15 کې څه پېښ شول، فارن پالیسي خپرونه وړاندې ځینو مهمو پېښو ته ځغلنده کتنه کوي او د لیکنې پای داسې رانغاړي. یو شمېر کسان له ځانه دا پوښتنه کوي چې که د موسی شفیق، د ظاهر خان د وخت صدر اعظم په څېر کسان اعدام شوي نه وای یا کمونیستي کودتا شوي نه وای، افغانستان به نن ورځ په څه ډول موقعیت کې و؟ که افغانستان د سړې جګړې قربانی شوی نه وای، آیا د خپلې راټوکېدلې ډیموکراسۍ پر لاره به بریالی شوی وای؟ افغانستان هغه ځای چې مغرور امپراتوري پکې سرخوري. استرالیایي استراتیجیست خبرونه تر دې سرلیک لاندې د مطلب په یوه برخه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو د تیرو نږدې 40 کلونو هڅو ته په اشاره لیکي. متحده ایالات د اروپایي ملاتړو تر څنګ په افغانستان کې د 30,000 سرتیرو او د کلنی 30 میلیارد ډالر په لګولو سره ونتوانید چې د 40,000 نه تر 25,000 پورې طالبان مات کړي. د لیکوال په باور، د لویدیځ د دغو 40 کلونو وینو تویدو او لګښت تونو سره سره هیڅوک په ډاډه دا خبره نشي کولای چې د افغانستان دولت او پوز به د طالبانو په وړاندې جګړې لپاره یو مناسب ځواک وي. وړاندې د استراتیجیست په لیکنه کې لولو چې پر نیویارک د 2001 کال تروریستي بریت پر ګراوند زیرو مشهور شو، خو هغه د افغانستان لپاره د صفر کال نه و. له 2001 کال وروسته د افغانستان په وړاندې د لویدیز پالیسیو دا هیواد له خپل تاریخي مسیر او جغرافیې څخه بېلارې کړ، خو له تاریخي پلوه د افغانستان برخلیک اکثرا د دې هیواد جغرافیایي موقعیت ټاکلی دی.
ه هند ته چې کورونا وبا سخت ځپلی دی د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون ورسېده. په دې مرستو کې د تنفس آلې او د اکسیجن ډبي شامل دي. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
د بریتانیا د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون د یوې الوتکې په مټ د نوې ډیلي هوایي ډګر ته ورسېده. د تنفس سل دستګاوې او د اکسیجن 15 لوی محمولې په دغو مرستو کې شامل دي. ځینو نورو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، جرمني، آیرلند، آسترالیا هم له هند سره د بیړنیو مرستو ژمنه کړې. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا همغږي کوونکي ویلي ولسمشر جو بایدن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په وروستۍ ټلیفوني مکالمه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې امریکا به غصته چې هند اړتیا لري رسیدګي وکړي. فرانسې هم اعلان کړی چې د اکسیجن د تولید 8 دزګاوې هند ته ورلیږي. نور هیوادونو هم هند ته د اکسیجن د ډبو او د تنفسي دزګاو د استولو ژمنې کړي. ګڼمیشته هندستان چې د څه باندې 1,350,000 کسانو کور دی، دا څو ورځې د اکسیجن له کمښت سره مخ دی. ناروغانو ته بستر نشته او د هندوانو د مړو د سوځولو لپاره په شمشانو کې نوبت نشته. رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو د هند د څو وروستیو ورځو تصویرونه خپاره کړي او ښیي چې د کووید 19 ناروغان له مرګ سره لاس او ګریوان دي. په یوه وروستۍ اونۍ کې تر 1,000,000 زیات کسان په کرونا اخته شوي چې له دې سره په دغه هیواد کې په کرونا د ټولو اخته خلکو شمیر 18,000,000 ته پورته کړ. د ورلد میټرز ان فور ویک پاڼې د شمیرو له مخې د کرونا لاسه په هند کې د مړو شمیر د اپریل په 8مه د سیشن په پرځله 2,00,000 کسانو واوخت. د هندستان اوسنۍ وضعیت یو انساني ناورین بلل شوی ځکه خلک د روغتیايي خدمتونو نه نشټوالي سره مخ دي او ان چاته د کرونا د ازموینې چانس هم نه پیدا کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان سیشنبه وویل روغتونو ته ډله ییزه مراجعه او د ټولنیز واټن نه رعایت په هند کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر لوړ وړی او اوس یې د ویروس خپراوی تر پخوا لا چټک کړی دی.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې یو شمېر امریکایانو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووځي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکونکو ته په دې اړه خبر ورکړی دی. د هرات والی وایي د ملي اردو 15 سرتیري په شندند ولسوالۍ کې وشل شوې دي. عبدالوحید قطالی آزادی رادیو ته وویل پرون غرمه د دغو سرتیرو د هاموی موټر په لاره کې د سړک د غاړې ماین وچاودېده. نن د ثوراتمه د افغان مجاهدینو د بریا نهویشتمه کالیزره. د 1991 کال د ثور فاطمه مجاهدینو د وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنی رنګ کړه او کابل ونیو. د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینه اخیستل کیږي. د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي دا لومړی وار دی چې په دومره شمیر ولایتونو کې ازموینې په یوه دوره کې اخیستل کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړل چې غواړي د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د کووید 19 واکسین مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون وویل هیواد چمتو دی چې د جنوبي آسیا هیوادونو ته د سیمه ایز راکړې ورکړې د پیاوړتیا د ساتلو په هدف د کووید 19 واکسین ورکړي. او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم په خواني مشهور لوبغاړي کیوین پیټرسن د 12 زی درامسته کولو وړاندیز کړی دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کتلای شئ. ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼه پته ده. په کندوز کې یو شمېر هغه کسان چې د ښار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکي پلوري وای ښاروالي له درو میاشتو راهیسې کارت نه پریږدي. دوی وای د کارت ترې د ګټې وټې لارې اخیستې او کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شوې دي.
د کندوز ښار د چپن خروشۍ راسکې ګڼ کسان راټول دي. د دوی په منځ کې یو څلوېښت کلن رنګ تښیدلی سړی د لاسي کراچۍ څخه په ځمکه د چپشو بنجاري توکو په راټولولو بوخت دی. دا فیروز خان نومېږي چې د ښاروالۍ مامورینو یې له بنجاري توکو بار کراچۍ ورته چپه کړې ده. له درې میاشتو راهیسې د کندوز ښاروالۍ د ښار د واټونو پر غاړو په لاسي کراچیو کې د توکو د پلورونکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او دوی نه پرېږدي چې د سړکونو پر غاړو توکي وپلوري. د بنجاري توکو پلورونکی فیروز خان وایي
درې میاشتې کې منځغلې خو دې خوا ګروډي کوي بس سم نه پرېږدي. کور کرایي ده دغسې چار د حلقې ښار جنگ ده بس دغسې ګروډي ده بس موږ په غاړه نه پرېږدي. شاروالو دا قضا لري موږ پرېږدي خپل کار او غریبي ته ډېر ستونزو سره مخ ځو. قام قرضدار استو هم لیکرا قرضدار استو دولت هم دا غوښتنه چې موږ غږ واوري.
و دېرش کلن شکرالله د کندوز ښار په سړکونو ساتونه پلورل. چې د خاروالۍ وروستیو اقداماتو یې کار زیانمن کړی دی. هغه وایي له دې لارې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه ګټله.
پیادرو تلاش پیادرو کې مونږ شاروالۍ نه پرېږدي، خو راتېر شم سرپ سر ټرافیک مونږ نه پرېږدي، مونږ نه پوهېږو څوک څه کار وکړو. دیورۍ د پیدا کړو، درې سو پیدا کړو، هغه درې سو روپۍ دغه مونږ باندې قطع کړي. اوس څوک مجبور یم دلته راغلو، مونږ کورم کړی دی. درې میاشتې کېږي بېکار اوس، د درې میاشتو کمال قرض هغه سیر سری نه، دکاندارو مونږ ته پیسې راکوس، پیسې نه لو هغه ته څه ورکړو.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي هم د دغو مترزانو ستونزې مني او پر خاروالۍ غږ کوي چې لاسي سوداګرو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
موقت برسان مسایل شو جای مناسب برسان تهیه دیده شو که اینا رو جا بجا کنند. در غیر از این
خروالی باید دو دوی لپاره مارکت پیدا کړي او باید دوی په مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي او پرته له هغې دا کار چې خروالی پیل کړی دا د خلکو د ځورولو سبب ګرځي. زما غوښتنه ده چې دولت باید دوی ته د کار بدیل او د وزګارو خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
خو د کندز د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ د ښار د تنظیم او پاکوالي په خاطر له پلو لارو څخه په لاسګاډو کې سودا پلورونکي لرې کوي. د ښاروالۍ سرپرست انجینیر حمیدالله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښار د تنظیم په عقله ما داسې درته عرض وکړم، څو دفعې د مقام ولایت په تالار کې هلته متنفذین د ښار اصناف شورای ولایتي جامع مدني قمانداني محترم امنیه ریاست محترم امنیتی ملی په دې باندې یو پلان باندې ټول عمل کړی دا او هغه منظور کړی دا. په منظور شوي پلان باندې موږ خپل کار روان کړی دا.
ښاغلی ناصرای زیاتوي چې دوی لاسي سوداګر د ښار په یو شمېر مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي وو، خو په خبره چې دوی هلته نه درېږي او بیرته د ښار واټونو ته راوځي. د کندز ولایتي شورا ټینګار کوي چې ښاروالۍ د هغو کسانو د ستونزو لپاره چې د ښار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکي پلوري او له همدې لارې د خپلو کورنیو نفقه ګټي یو بدیل ځای او معقوله حل لاره پیدا کړي، داسې چې هم ښاري نظم مراد شي او هم د دې سلګونو کسانو چې دا مهال د کندز ښار کې د واټونو پر سر کاروبار او مزدوري کوي کار زیانمن نه شي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په دې خبرونه کې آزادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو تر دې مخکې کندهار ته سو. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخو شویو ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان کیږي. د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته په تیرو لسو ورځو کې 15 مړي او 85 ټپیان ورول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. په دې اړه د راپور واوري.
نوکریوال ډاکټر د راجستر په اساس د غمړو او ټپیانو شمیر بیانوي چې په تیرو لسو ورځو کې د میرویس روغتون عجل واټ ته ورول شوي. د حمل میاشتې د څلورویشتمې بیا د ثور تر دوهمې نیټې پورې د میرویس روغتون عجل واټ ته 45 مړي او 85 ټپیان ورول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. دا کسان په ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته تر هغه د ماین چاودنو په بېلابېلو پیښو کې مړه او ټپیان شول چې د جګړو له امله تر څو میاشتو بې ځای کېدو وروسته خپلو کورونو او کلو ته ستانه شول چې لا هم سیمې له ماینونو ډکې دي. چارواکو د اپریل په 9 نیټه اعلان کړ چې ارغنداب ولسوالۍ له شاوخوا شپږو میاشتو جګړو وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې، خو په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو شنډولو عملیات پیل شوي. چارواکو هغه مهال خلکو غوښتي وو تر څو تر هغو خپلو کورونو او کلو ته ستانه نه سي چې سیمې له ماینونو پاکې سوي نه وي، خو د چارواکو د دې غوښتنې سره سره بیا هم ګڼې کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې سوې او یا د ستنېدو په حال کې وي چې پر زونو یې ماینونه چاودېدلي. امیر محمد د تابین د سیمې اوسېدونکی دی چې په ماین چاودنه کې یو لاس او دوې پښې پرې سوي او اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دی.
د
غس خواهی دا غور چی دا مویلو سو پاکی دا پوستیه دا پاره چی با پوستا و خیلی دا غس خواهی دا چی دی پاک دا مویلو نگرزی پاک دا دیگر را وقت دی مگر مرش وارد نشون و پاشی که یا پاشی و نشون نوار آدس میکرد که بای جاله و بغل تیر دانه لکش پاکی دا پوچایش سوکن دا تیر جاله بغل تیر چی مستر و مگوی بسر سواز اولاشی یک چی مستر و مغل تیر
کم زیر فرسور
دواری پشنجه و یو باس
تو لست خدسین دی
او دل سمیه بیا د ناګهان د سیمې اوسیدونکو دی چې اتلس کلن وروره ما ان چاودنې ټپی کړي هغه وایي د کډوالۍ په ژوند کې له سختو ستونزو سره مخامخ وو او نور صبر یې نه کېده مجبور سول چې خپل کور ته ستانه سي
د روژې اوله و بری ویله ول موږ به کډه یو څه لاړ به سکه یته او دې لاړ کړی ته بس د ورځې و به دې وې چې د کور راووتل یو بل ستونزلې وو مینونه را کاژل نو بر ما د تور مان ته لاړ د کور خو عادت دی لاړلې یار غلی واش پنځه ته چاکور کړی چاکور ساخ سلی په خپل چاکوب سره رالی خپل چاکوب سره علی هغه په دا چاکو د لنج د بریک لري واش پنځه ور مین باندې پټاو هغه شید شو بل دې خپل پاته کړل
شمس الله د مناری سیمه اوسیدونکو دی چې ځوان ورورې د باغ د اوبو کول پر مهال د ماین په چاودنه کې ټپي سوی
مشخه دا څه چې خدمانګار مره درې څلور ورځې لا هم موږ ته وکتل بیا وروسته مو قاداري ولاړې پاکې شوې دي د حکومت خاص دی چې پر کور ته ولاړې یعنې څه شپه وکړه سهار چې راووتئ یوه بخچه اوبه تلل را بلې بخچه په مابینس کښې څه چې اوبه ورسېدې دی چې ورغلې د بخچه په مابینس کښې مین پروت وو نو بیا دی پر وکتئ نو بیا دا چپه پښه هم ماته شوله او دلته داسې دا غوښې پرې شوې دي نو په دا رقم بیا وروسته مو ته راړې په کلي کښې موټرم وو خیر بیا مو ورته پیدا کړئ
بلخوا د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر بارکزی وی افغان ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیرو دولسو ورځو په جریان کې شاوخوا 15,000 شخصي ماینونه کشف او خنثی کړي د بارکزی په وینا ارغنداب ولسوالۍ لا هم د ماینونو له خطر نه د خوندي سوي
زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ اخته دي چې د وسلوال تر هر دولو شخصي ماینونه راوکاږي چې د دولو ورځو په جریان کې د 5,000 په شاوخوا کې ماینونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه راایستل شوي او خونسا شوي دي چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري هلته ځینې سیمې اوس هم په ماینو باندې پوښلي دي چې زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اخته دي دغه ماینونه کشپی او خنساکیه
چارواکی وایي د ارغنداو په لارو کوڅو باغونو ځمکو او کورونو کې دغه ډول شخصي ماینونه تر ډیره له لویو او کوچني بوتلونو او د غوړو له فلزي او پلاستیکي ډبو څخه جوړ سوي ولسمشر غني کندهار ته د وروستي سفر پر مهال د ارغنداب ولسوالۍ له اوسیدونکو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د ماین پاکۍ د یوه ځانګړي ټیم په مرسته به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې له ماینونو پاکې کړي ویل کېږي چې د ماین پاکۍ دغه 60 کسیزه ټیم چې په باګرام هوایي ډګر کې مسلکي روزنه ترلاسه کړې کندهار ته رسېدلې او د پنجشنبې په ورځ به خپل کار پیل کړي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خپرونې درنو مینهوالو السلام علیکم هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ د دې په دې هیله ستاسې یو بله خپرونه درته وړاندې کوم په دې خپرونه کې بیا هم ستاسو د تېرې اونۍ پیغامونه راخلو چې زموږ سره مو شریک کړي دي کور مو ودان د خپلو سیمو ستونزې مو راسره شریکې کړي او موږ به هم د همدې خپرونې له لارې تر اړوندو مسؤلینو پورې ورسوو خپرونه له ګردیز څخه د یوه موټر چلوونکي په پیغام راپیلوو
السلام علیکم زورو رایو ڈرائیور خبر کوم محمد گل زمي دم شاري نو بارډر باندې امرو دا بس ګمرک زو بل اورف ګرځي ګمرک تقریبا 300 موټر ولاړو بیا ټول دا بیا ټنه زغال بار کړي په پاکستان ته په شاري نو بارډر باندې او اوس ورو جان بیا ټول په ورځ را خوشه زل ټول بس چا ماتيال تور کی بیا ته ګمرک راوړي بیا ته تر واخ نور موټر پر راواش دا حکومت ولې د دې لار غم نه کوي؟ د دې د ټوله غلا روانه ده، مکمل غلا ده. دومره داویا ټنه داوړي سل ټنه هم نه محصول کوي. اوس هم موټر کې ولاړ دي، دلته چارینو ته درا چې ماچې دي وګوري، ګمرک دي وګوري، دلته ګمرک والا دي. مهرباني وکړي د دې غم وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما زاجی رادیو ته ځات پیغام دی چې پروژې مبارکې چې شانګران سوي دي، چې مانا شانګران سوي دکاندار تان ډېر ګران ورکوي. زما دا خواهش او پوښتنه ده چې شان ارزانه چې په درنښت محمود کریف نن ولایت ولسوالي نه دالي.
عبدالنافی افغان ازادي رادیو ته دغه پیغام رسم په دې شلا باندې چې مسؤولینو کسانو پرې هم دغه زموږ څنځه ورسېدي. دا چې د فراه ولایت ته بکاف ولسوالۍ کې زراز اوبام نسته، نو طالبانو او حکومت هم داسې یو لاسلیک سره کړی دی. دا ژمنه طالبان هم کړی دی چې موږ به هېڅ مخنیوی نه وکړو دغه کار مسو خنیم. انشاءالله غوښتنه شوې ده، دوی داسې یو غوښتنه کړې وه چې دلته د بکوا ولسوالۍ ته دې د اوبه راولي، بغرا به وکاږي. نو غنم ډېر زیات مرضونه کړي دي، هېڅ غنم نه کوي. په سل فیصده کې حتی چې لس فیصده غنم یې هم د سم ټوله مرض سره خراب کړي دي.
السلام علیکم، زوات خبر کوم د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ ده. زما غوښتنه دا ده، شکایت لرم چې زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ کې مونږ داسې یو مکتب نه لرو چې هغه دې استادان مکمل ولري. که استادان هم وي، یو دوی لیسې، یو د خاک افغان مرکزي لیسه ده، یو د ګزه لیسه ده. په هغه کې هم هغه کسان استادان دي چې یا بزګران خلک دي یا هم ملایان دي چې نه په ساینسي مضامینو پوهېږي او نه په هم په دغه باندې پوهېږي، په اجتماعي علومو باندې. نو زما غوښتنه ده